السلام علیکم په افغانستان کې د سحر اته بجې سوې د ازادي راډیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا دیرشمه د جون میاشتې شلمه. د یو ساعته خپرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو امنیه قومندانی وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانی وایاند خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تېره شنبه د کابل په کارتې پروان کې د سیکانو پر ګوردواره ډله ییزه حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي وو. د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا زهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي.
این سفر انشاءالله هفته پیش رو صورت خواهد گرفت.
د مولانا زهیر په خبره مسکو ته د طالبانو د هیئت د سفر هدف د تجارتي اړیکو او ترانزیت پیاوړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو لس میاشتې تیرې سوي، خو د نړۍ یوه هیواد یې هم سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډله ییزې استعفای وکړې. د دوی له ډلې ځینو یې ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي، چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاده سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بهر ته د افغانانو د کډوالۍ بهیر بیا چټک سوی دی. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزامبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازه یې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوې، د بندېدو له کبله په ځانګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمېدو اندیشنی ولاړی کړی دی. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د دې ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري. د بریتانیا حکومت ویلي د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاري سیاسي بدلون راولي. کابل کې ځینو سیکانو او هندوانو ویلي چې د هندوستان د آنلاین ویزو فورمې ترلاسه کړي. د ازبکستان یوه چارواکي را روانې میاشت د تاشکند په کوربهتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. په خیبر ضلع کې ځایي اوسېدونکي وایي چې په وروستیو کې د دوی کاروبار اغېزمن سوی.
په سورلۍ چې ډېره شي نو انشاءالله بیا به ګزارار سړی وشي. دوکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاډو والا خپه دي.
د کندهار هوایی ډګر 15 کارکوونکو په ډلیز ډول استعفا وکړه.
معاشات را تر نه کړل نو بیا موږ د کور د مشکلات در په کولو لپاره ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور موږ مجبور سلو چې 15 نفر پر ورځ وظیفه پرېږدو.
کندوز کې کاروانګر وایي هندوانو یو ښه حاصلات ورکړي خو سم بازار ورته نه لري.
خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور د نشي وړی هر څه خپل خرچه نه پوره کوي.
په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د اوکراین پوځ وایي روسیې خپل زیات تمرکز د سیورودونیتسک او بخمود پر نیولو راټول کړی.
د اوکراین دفاع وزارت مانی چې روسیې په سیمه کې نظمي بریاوې ترلاسه کړي، خو د لوهانسک پوځي والی سرحدي هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردنیتسک نیولی ناسمه ده.
د خپرونې دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خپرېږي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورځو د راپورونو برخه ده. د بریتانیا حکومت ویلي د افغان اتباعو په ګډون د هیڅ حملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لاري په افغانستان کې سیاسي بدلون راولي. په دغه حکې د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شارج دافیر هوګو شار تر زیاته کړي چې خونړي بریدونه او تاوتریخوالي نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې. د طالبانو حکومت د بریتانیا د دې دریځ هرکلی کړی. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
بریتانیا ویلی د افغان ادباو په شمول د هیڅ هغه کس ملاتړ نه کوي چې غواړي د جنگونو لاره سیاسي بدلون راولي او نه د بریتانیا په خاوره کې دننه د افغانستان لپاره دغه سو پلانونو او هڅو د ترتیب اجازه ورکوي. په دوه کې مش د افغانستان لپاره د بریتانیا د شارج دافیر هوګو شار تر په حواله دا بیان پرون ناوخته د بریتانیا حکومت په خپل رسمي ویب پاڼه خپور کړه. د بیان په دوه لاندنیو برخو کې راغلي چې هر ډول تاوتریخوالی نه د افغانستان په ګټه دی او نه د نړیوالې ټولنې او دا چې بریتانیا د هر ډول ترهګریز برید په خلاف افدا. د شارج دافیر شارتر په حواله زیاته شوې د سولې او ثبات د ټینګښت د افغانانو د اړتیا وړ بشري ملاتړ د ورسولو او د ګډو امنیتي اندېښنو د هواري لپاره د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره د عملی تعامل پرته بل بدیل نشته. شارج دافیر ویلي دا هغه څه دي چې موږ یې ترسره کوو. د بریتانیا د حکومت لدی دریزه طالبانو تود هر کله کړه. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د انګلستان هیواد دغه دریز هر کله کوي چې د افغان حکومت د وسوال مخالفت ناتړ نه کوي او اسلامي امارت سره تعامل ته ترجیح ورکوي. د دې حقیقت درکول د قدر وړ دي چې په افغانستان کې سوله او ثبات او له اسلامي امارت سره مثبت تعامل د سیمې او نړۍ په ګټه دی.
د بریتانیا د شارج دافیر په حواله په بیان کې کڅام د کومې ترهګري او مخالفي وسلواله ډلې یادونه نه ده شوې، خو دا څو ورستې ورځې افغانستان د څو خونړۍ بریدونو شاهد ده. تر ټولو ورستې یو حمله په کابل کې د سیکانو په ګوردواري و چې داعش مسؤلیت واخیست. تر دې ورهاخوا د طالبانو په ضد ګڼې مخالفي ډلې هم راپورته شوې چې لوی هغه د مقاومت ملي جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ ملي تحریک او د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ده. د مقاومت د ملي جبهې وسلوال اکثر د پنچیر او بغلان په غرنیو او لرو پرتو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنگیږي. د خپلواکۍ ملي تحریک او د ازادۍ جبهه بیا د شمالي ولایتونو ترڅنګ په ګڼو نورو مرکزي او جنوبي سیمو کې هم په طالب چارواکو او ځواکونو باندې د بریدونو مسؤلیت مني. د راپورونو له مخې د طالبانو پر ضد په اکثرو مخالفو جبهو کې د تیر جمهوري نظام ګڼ پوځیان حضور لري.
ازادي راډیو ته غوږ یست. د کابل د کرتي پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ تاییدوي چې دوی ته د هند ویزو یو اطلاعیا ورسېدلې ده. د هند حکومت وړ مورز افغان سیکانو او هندوانو ته بیړنۍ ویزې منظور کړې. ګورنام سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د اکثرو سیکانو کورنۍ او بچیان هند ته کډه شوي او کم شمېر یې دلته د کاروبار لپاره پاتې دي. له صفي الله ستانکزي سره په مرکه کې ګورنام سنگ زیاتوي چې له وطنه وتل ورته ګران تمامېږي.
وایلی دی موږ ویزی وو سپلای نه دی کړی. دا خو پنځه میاشتې شپږ میاشت کېږي چې موږ ویزی اپلای کړی وو. زیاتر خلکو کورو په انډیا کې ده، دلته مسافر لري، کوشنیانې په انډیا کې دي نه. دا سړی هم کې پروت بر شوی دی په شهادت باندې رفیع کا دی، کوشنیانې ټول په انډیا کې وو، دلته نه وو فامیل. داسې دی غوندې تیس پنځوس کسان دلته لرو چې ټولې فامیل په انډیا کې دي، دلته یو لوخ ډوډۍ یو گزاره لپاره دلته راغلی دي. خو دوی خلک ویزې کې راغلی دي، صادر کړی دي. خو دوی مجرد خلک دي، امکان لري چې ویزې ولېږي ورته، ولې چې هلته ټولې کوشنیانې ټولې زاړې چې زموږ په لار مسافر دادا کې یو زخمي هم ده، هم مالکانې په انډیا کې ده، دا کې یو مړ شو هم په انډیا کې ده.
تماس نیولی، ارتباط برقرار کړی چې دغه د موږ تاسو ته ویزی درکو او له افغانستان مو باسو که څنګه؟
فعلاً خو موږ سره په ارتباط کې نه ده. ویزی کې صادر کړی دي، هم وخت اپلای کړی دی، شپږ میاشت وخت، نه میاشت وخت اپلای کړی.
که واقعا هم تاسو ته ویزی راشي، غواړی له افغانستان ووځئ، همدغه مو وروستی تصمیم دی نو؟
وزنه خو داسې که افغانستان خو څوک هم نه ووځي، ولکه خپل وطن ده. تاسو خپل پوهېږئ که خپل وطن کشمیر ده، خو وایي د دې نه کې د بعضې کوشنیان هلته دي، هلکان هلته دي، فلانه ګولان هم شي، خو یو دوه میاشت درې میاشت سره ځي، بېرته راځي. اول خو نه ځي کې ورشي، هم خو مجبور ده که بېرته راشي. دلته زموږ جایدادونه دي، موږ کورونه دي، موږ درمسالونه دي، بس موږ کله پرېږدو؟
طالبان حکومت له تاسو سره همکاري کړې ده په دې ارتباط باندې دغه دې وروستۍ پېښې، او فکر کوئ چې دوی به د تاسو امنیت ونیولی شي که څنګه؟
نیولی دي، زموږ امنیت ډېر نیولی دي، هم ډېر همکاري موږ سره کړې دي. پرون واکومی شي وي، یا خپلې وي، یا قومانداني وو، د ټولو ارګانونه موږ سره ډېره کومک کړې دي. پرون
د کابل د کرتی پروان د ګردواري مسؤل ګورنام سنگ ول ازادي رادیو سره په خبرو کې تیر شنبه پر دې ګردواره په حمله کې د طالبانو په خبره دوه تنه وژل سوي او و تنه نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش منلای دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف د طالبانو حکومت له چارواکو سره کتنه کې را روان میاشت د تاشکند په کوربتوب د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې د جوړېدو اعلان وکړ. طالب چارواکو له کامیلوف سره په کتنه کې د هغو پروژو پر بشپړېدو ټینګار وکړ چې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. نور له صفی الله ستانکزینې اوري.
د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کامیلوف وایي د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د نوي باب په پیلېدو سره د افغانستان د اقتصادي سیستم د بیا رغونې او پیاوړتیا په برخه کې ګډو خبرو ته لار هواره شوې. نوموړي د یکشنبې په ورځ په اقتصادي چارو کې د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې وویل تاشکند به د جولای په میاشت کې د افغانستان په اړه د یو نړیوال اقتصادي او سیاسي کنفرانس کوربه وي. هغه زیاته کړه په دې کانفرنس کې طالبانو ته هم بلنه ورکوي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د کومو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازي به په دې غونډه کې ګډون کوي او مشخصه نه په اجنډا کې څه دي. د کامیلوف سره په کتنه کې د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په افغانستان کې د دغه هیواد د نیمه پایو پروژو په بشپړېدو ټینګار وکړ. هغه هیله څرګنده کړه چې د ترمیز مزار شریف، کابل پېښور، اوسپنې پټلۍ او همدارنګه د برېښنا بند او ملکي هوایي چلند د پروژو کار ژر تر ژر پیل شي. عبدالعزیز کامیلوف ملا برادر سره تر لیدو مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره وکتل. د دې کتنې د جزئیاتو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل وایي
په ناسته کې د افغانستان ازبکستان په دوه اړخیزو اړیکو اوسنی وضعیت د ترانزیت پر تقوی او تجارت خبرې وشوې. ښاغلی عبدالعزیز کامیلوف د افغانستان امنیت د خپل هیواد له امنیت سره تړلی وباله او زیاته یې کړه چې د دوه اړخیز تجارت او ښه ترانزیت لپاره باید یو له بل سره نږدې کار وکړو.
که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ګڼ بهرني او لویدیز چارواکي له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفرونه کوي. ازبکستان داسې وخت خپل لوړ پوړی پلاوی کابل ته استولی چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره یې د پولو د امنیت په اړه اندېښنې ښودلې وې او یو وار یې د پولې په اوږدو کې پوځي مانورونه هم وکړل.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکونکو په ډلیز ډول استعفا وکړي. دغه کارکونکي وایي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکول سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دې هوایي ډګر د کارکونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمیر کم دی. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر 15 کارکونکو د معاشاتو د نه ورکړې په غبرګون کې له خپلو دندو ډلې استعفا کړې. مختار احمد چې د تیرو 4 کالو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې کار کوي، د تیرو 8 میاشتو راهیسې معاش نه دی ترلاسه کړی. د هغه په خبره دوی 2 ځله په کندهار کې له محلي چارواکو خپل د معاش غوښتنه کړې، خو چا یې غږ نه اورېده، ځکه نو اړ شول چې خپلې دندې پرېږدي.
یو شرکت زموږ د معاش د راکولو ژمنه راسره وکړه، تقریبا 15 میاشتې کېږي هغوی هم را نه کړل ماش. وروسته بیا د ترانسپورت وزارت چې موږ په هغه پورې مربوط شولو، نو د هغو تقریبا 3 میاشتې وو، اضافه 4 ورځې هغوی معاشات راته را نه کړل. نو بیا موږ د کور د مشکلات د رفع کولو دپاره، ځکه موږ څه خرڅونه غواړي کور، موږ مجبور شولو چې 15 نفره پر یوه ځای وظیفه پرېږدو.
دغه کارکونکي وایي کورنۍ ورڅخه نفقه غواړي، او که یې همداسې بې معاشه کار ته ادامه ورکړې وای نو اولادونه او کورنۍ به نور هم له ستونزو سره مخ شوي وای. بلخوا د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي په کندهار هوایي ډګر کې ټولې چارې په عادي ډول مخته روانې دي او هیڅ ډول کاري نیمګړتیا نشته. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي په ډله ییز ډول د کارکونکو استعفا نه مني، خو وایي یو شمېر هغه کارکونکي چې د صفایي او په یو شمېر نورو برخو کې کار کاوه قراردادونه ختم شوي دي
نو دغه تقریبا 15 تنه کارکون کی دي چې هغه هم د سفکران او ادي کارکون کی دي تخنیکی برخه کې ټول خپل کارکون کی خپل ځایونه دي کوم ځای کې چې کارمندان ته ضرورت او وزارت په تشکیل کې شته دي
ل کندهار هوایي ډګر هر ورځ کابل تالوتنې کیږي ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ ل کندهار هوایي ډګر څخه سعودي عربستان ته د افغان حاجانو لومړنی پرواز هم ترسره شي خلک وایي پرې وځای د ډیرو کارکونکو کار پرېښودل د دولتي ادارو لپاره ښه خبر نه دی ځکه چې په کارونو کې ځنډ او خنډ رامنځته کیږي د خلکو په خبره حکومت باید خپل د کارکونکو معاشاتو ته لومړیتوب ورکړي
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ او سم یو نړیواله مسأله د اوکراین پوځ وای روسی ځواکونو خپل ډیره حادثې د سیبریدونیتسک او بخموت پر نیولو متمرکز کړي روسی ادعا کړي چې د اوکراین په ختیځ کې یو شهر نیولې خو اوکراینی چارواکو دا ادعا رد کړې ده بل خو د ناتو سرمنشي خبرداري ورکړي چې د اوکراین جګړه به کلونه دوام وکړي خو په کار ده چې د اوکراین پوره ملاتړ وسی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله نور تفصیل لسفی ولاستانګزینه
د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوال په وینا روسي ځواکونو خپل ډیری حادثې پر سیبردونیتسک او باخموت متمرکز کړي دي د پوځي ادارې یک شنبه ویلي روسیا هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې بشپړ کنټرول ترلاسه کړي لدې څرګندونو څو ساعته وروسته د روسیې د تاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله وویل روسي ځواکونو د سیبردونیتسک په جنوب ختیځ کې د یو ښار کنټرول نیولی د اوکراین دفاع وزارت مني چې روسیې په سیمه کې نسبي بریاوي ترلاسه کړي خو د لوهانسک پوځي والی سرهی هدای د اوکراین په ټلویزیون کې وویل د روسانو هغه ادعا چې سیبردونیتسک کې نیولی ناسمه ده هغه زیاته کړې روسان د ښار زیاتره برخه کنټرولوي خو ټول ښار نه هغه زیاته کړه جګړې له ښاره د خلکو د ایستلو بهیر ناشونی کړی اخوا د بریتانیا د دفاع وزارت ویلي د بریتانیا د استخباراتي سرچینو وروستي معلومات وایي چې په دې وروستیو کې د سیبردونیتسک په لومړۍ کرښه کې لږ بدلونونه راغلي چیرې چې روسي ځواکونه تمه لري د اوکراین مدافعین محاصره کړي اخوا د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ بیا خبرداری ورکړی چې اوکراین کې جګړه خای کلونه دوام وکړي هغه اوکراین سره د تسلیحاتي مرستو غوښتنه وکړه او ویل که څه هم د پوځي مرستو انرژي او خوراکي توکو په ګډون مرسته بګرانی وي خو باید له اوکراین سره دغه مرسته دوام ولري د اوکراین جګړه څلورم میاشت کې دا او تر اوسه د زرګونه کسانو په مرګ ژوبلي سربیره څه باندې 10 میلیونه اوکراینیان اړ کړي چې خپل هیواد پرېږدي
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو او سم په خبر پښتونخوا کې د ځایی اوسیدونکو پر ستونزو راپور په خیبر زوله کې ځایی اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د دوی کاروبار اغیزمن شوی دوی وایي چې پر تورخم دروازه د سختیو له زیاتېدو وروسته د دوی روزګار ورسره ولاړ شوی دی تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال پر راپور کې
د خیبر زلی اوسیدونکو وایي د تورخم په دروازه به د پاکستان او افغانستان ترمنځ په وړه کچه کاروبار کاوه افغان وګړو سره به سامانونه وړل راوړل او ځینې کسانو به په ټکسي ګاډو کې پېښور ته وړل خو اوس چې په تورخم کې سختي جوړه شوې نو د دوی روزګارونه ورسره ولاړ دي دوی وایي دا مهال د پاسپورټ او ویزې پرته افغان وګړي نشي کولی چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي نو دې سره د ځایي خلکو روزګارونه ختم شول په تورخم کې د مختلفو روزګارونو سره تعلق لرونکي ځنې ځایي وګړي مشال ریډیو ته وایي
ما نوم حضرت جان دی د لنډی کوتل خیبر ایجنسی نه خبرې کوم ګنډه غوټه څوک نه را پرېږدي لاندې په ګیټ باندې د دې علاقې خلک به ډېر کوزېده ګنډې غوټې ته نو هغه مخه به موږ تجارت به که ګنډه غوټه به ځان سره کیسته مطلب صابون شولیا داسې شنې چای شولیا ته شو کنمت او شیمپو شو صابون شو چاکلیټ وغیرہ وغیرہ دغه شینه بیراوډ نو دلته به خرڅاول بل دکاندارانو باندې نو مطلب هغه بم بچول کار جوړ پوه شی بو 800 روپے باغ غټل مطلب مونږ به وېوډ او بیرته بم واپس راوډ نو مونږ تبم مطلب ماخام له خپل دیاړي کرا وتل و
دین محمد ما دغه ټیکسی ویرا سره تورخم تیل ګران دی او بالکل وارن کراتا او گیټ سخت ہے اس ور لیس تھا او پاسپورٹ ویزا پاسپورٹ ختم نہیں سی بس دا کار مشکل دے رہا تھا بس ور لیس ڈیرر سین
نو ان شاء الله بیا به گزارار سړی وشي. دکانداران خپه دي، مزدوران خپه دي، لاسګاړو والا خپه دي.
همدارنګ افغان وګړي وای په تورخم تګ راتک ورته ډیر مشکلات دي او ناروغان هم څو څو ساته په قطارونو کې انتظار وباسي او بیا پاکستان ته اوړي.
نم مناسب ده برباد شنو لساره کې بس مشکلات زید دي را بس مشکل دي تمره وخه غمر زید دا مور ده سن دراغلی ډاکټر ته د پاس سپیټل دراغلی او نو چې بس نرمي شي خلکو سہولت شي او پاسپورت ویزا باندې نو بس ډیر سخت نو بس غریب سړی وس کار نه ده.
د جون په 19 نیټه په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دغه سختي د پولیس سمبالولو پالیسۍ لاندې جوړه شوې او د پاسپورټ او ویزې پرته چاته اجازه نشي ورکولی چې په دې پوله تګ راتګ وکړه او یا هم پرې بغیر د محصوله تجارتي مالونه وړي راوړي.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې یو وار بیا د کلدارو او تومانو کارونه زیاته سوې ده. سوداګر وایي که څه هم د دې ستونزې د حل لپاره یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کړې خو هغوی په دې مسأله کې جدیت نه ښیي. دا هم په دې اړه راپور.
د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې دوکانداران او سوداګر وایي د افغانیو ځای کلدارو او تومان نیولی او تر ډیره راکړه ورکړه په همدې اثارو کیږي. په سرحدي ولایتونو کې د ګاونډیو هیوادونو اقتصادي اغیز، د افغانیو نوټونو کموالی او د اړوندو ادارو لخوا دې مسلې ته نه پاملرنه لامل شوې چې په دې ولایتونو کې په بهرنیو اثارو راکړه ورکړه ډیره شي. حبیب الرحمن رحیمی چې د کندهار په ښار کې د موبایلو پلورنځی لري وایي په دې ولایت کې اوس د کلدارو کارونه ډیره شوې او دوی چې مشتریانو ته خپل دوکې په افغانیو هم بیا کوي هغوی کلداری ورکوي.
ټول خلک چې وینې ګټه کلداری راوړي کاروبار ډېر په کلدارو دی نو دا ځکه چې کلداری چاته شي خلک ته کلداری راباسي نو شام پرانیسي. اوس ډېر خلک چې ګټه کلداری راوړي دا شی چې موږ په افغانیو ته قیامت په بیا هم دی کلداری راکوي کلداری څو درکم.
په نیمروز کې بیا د افغانیو په ځای تومان کارول کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي محمد یوز محمدي ازادي راډیو ته وویل چې له ایران سره ګډه پوله ایران ته د دې ولایت اوسیدونکو ډېر تګ راتک سوداګری او د نیمروز په بازارونو کې د افغاني نوټونو کموالی لامل شوی چې د دې ولایت اوسیدونکو د افغاني په ځای تومان وکړوي.
دلته افغاني په ډیر کم حساب پیدا کیږي. یعنی موږ افغاني ډیر نه لرو دلته بیخي لرشته. مېده پیسې هغه پیسې چې ډیر پرسود سوي خراب سوي وي چې د چلش وړ نه وي. خو د ایران پیسې بیا برعکس داسې ده چې کله زړه هم سي ایران کې اخیستل کیږي هلته د چلش وړ وي.
د افغانستان په ختیځ کې که څه هم د تیر جمهوري حکومت په مهال د افغانیو د ترویج لپاره سیمه ییزو چارواکو ډېرې هلې ځلې وکړې خو اوس هم کلدار پکې چلیږي. په ننګرهار کې د سوداګرو او اصنافو ټولنې مشر عزیز رحمان عرب ازادي راډیو ته وویل چې په ختیځ کې راکړه ورکړه تر ډېره په افغانیو کېږي خو په سرحدي ولسوالیو کې لا هم د افغانیو په ځای کلدار کارول کېږي.
د مشرقي سطح باندې اکثر فروشات په افغانۍ کېږي او سرحدی ولسوالی کې بیا دا مشکلات شته. هلته کلدار افغانۍ دواړه چلیږي خو فیصدی د کلدار په ولسوالیو کې زیات دی. لکه د تورخم مومندری ولسوالی دی او شینوار لوی ولسوالی دی. دغه ساحو کې اکثر شیانو په کلدار خرڅیږي که ګاډي دي او که هغه نور اقلام اجناس دي.
ښاغلی عرب وایي په دې اړه دوی د طالبانو د حکومت له اوسنیو چارواکو سره هم خبرې کړې خو هغوی په دې مسله کې جدیت نه دی ښودلی. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان بانک مسؤولانو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په هیواد کې د افغانیو د ترویج لپاره کار کوي خو دا چې تازه په سرحدي ولایتونو کې د بهرنیو اثارو د مخنیوي او د افغانیو د ترویج لپاره څه پلانونه لري په دې اړه یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د تېر جمهوري نظام په مهال د افغانستان په بازارونو کې په کالدارو او تومان د راکړې ورکړې د مخنیوي او د افغانیو د ترویج په موخه د ټولنیزو رسنیو ډېر شمېر کارونکو هم کمپاینونه کړي وو.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د کندز ولایت یو شمیر کروندګر وایي سږ کال د هندوانو حاصلات ښه دي خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي او زیاتوي چې په بازار کې سوداګر هندوانې ورڅخه په نیمه بیه اخلي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو زراعتي محصولاتو ته مارکیټ پیدا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال په دغه ولایت کې د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشتوالي شکایت کوي. څلوېښت کلن ګل خان چې ځان د کندز د علي آباد ولسوالۍ کروندګر معرفي کوي، هغه وایي سږ کال یې په 15 جریبه ځمکه کې هندوانې کرلې او ډېر لګښت یې هم پرې کړی، خو د مارکیټ له نشتوالي شکایت کوي.
هندوانه ښه ده، بیا نه لري هېڅ شی. کوټوله موږ ته ډېر جوک شور وګله، خپل دیخان غرق دی په یوه مازدا کې چې د 2000 کور ته نه شي وړی، هر څه خپله خرچه نه پوره کوي وګله. کندوز غرق غرق دی، په دراول جنګونو خرابه کوي.
د کندوز د دشتیارشي ولسوالۍ یو کروندګر احمد جاوید لګیا د خپلې کروندې هندوانې راټولوي. خدای وایي په بازار کې سوداګر هندوانې ترې په نیمه بیه غواړي.
خپله هندوانه بوجه کوټه ما اخیستله 1000 روپۍ تور کړه ډی پی دا اوس خرڅو من په 40 روپۍ 50 روپۍ پیدا 25 کې تیل دی. تیل خپل موټر مې دراوړم، اوس تیل نه پوره کوي. دوانه پرمانه دا خو چې څوک نه اخلي په چا خرڅه.
دی ولایت کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کروندګرو کرنیزو محصولاتو ته مناسب بازار پیدا کړي ترڅو د بزګرانو اقتصادي ستونزې هوارې شي. د چهاردرې ولسوالۍ یو کروندګر څلوېښت کلن نظیف الله ازادي راډیو ته وویل
کاربز ما د وخت حاصل برسه د قیمت صحیح نه میرسه.
کله چې زموږ زراعتي محصولات ورسیږي بیا په ښه قیمت نه پلورل کیږي، ځکه کوټ او کرنیز درمل لوړ سوي دي او د ځمکې اړولو پر مهال تراکتور هم ډېرې پیسې اخلي. نو اوس دا ټیټ نرخونه زموږ کړی لګښت هم نه پوره کوي.
د کندز ښار اړوند د الچین سیمې یو کروندګر میاګل هم ورته خبره کوي.
موږ نه خو دولت خرید کوو که نه څو خریدو کې باید طالبان موږ نه خریدو کې هندوانه واخلي قرارداد پیدا کړي چې موږ وروره یو څه پیدا کړو، موږ ډوډۍ پیدا کړو چې ډوډۍ نه موږ ډوډۍ پسې منډي وو.
دا مهال د کندز په بازار کې د یوې هندوانې بیه له 40 افغانیو نیولې تر 50 افغانیو پورې ده. د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په 3900 هکتاره ابي ځمکه کې هندوانې کرل شوي او په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی. د دغې ادارې رئیس مولوي امان الله حسن ازادۍ راډیو ته وویل
معرفی سیستم جدید کشت تخمه اصلاح شده و پر حاصل و همچنان
بزګرانو ته د هندوانو د نوې اصلاح سوو تخمونو معرفي کول او هغه ته د کرنې ریاست کارکونکو له لوري پوهاوی او مشورې ورکولو له امله سشکل د هندوانو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی.
ښاغلی حسن وایي سشکل د هندوانو د پیرو پلور بازار ښه دی، خو دوی هڅې کوي چې د کروندګرو محصولاتو ته مناسب مارکیټ پیدا کړي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه شمیرل کیږي او د نوموړي ولایت نږدې 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي راډیو په پیغام ثبتونکي ماشین یا هم د ازادي راډیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
زکری حکمت هم تاسو ته میسج کوم د هلمند نه د علي د ولسوالۍ څخه. وروره دا مرستې چې راوړل کېږي ټوله پر فلډر والا ویشل کېږي، پر اکسل والا ویشل کېږي. مسکینان دغسې ورته ناستې بله ورته ګوري چې نوم یې نوشته کوم باره پسې ورک شي والله کې هېڅ شی له ورکړي. وروره د دغه په اړه دې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي فکر وکړي د هلمند نه د علي د ولسوالۍ د بغرا په شا کې دا رکنګ کې روان. موږ ماجد کې دوه نفر دي زه پیژنم چې نومان یې نوشته کړي دي بیا والا کې شی لیدلی. هله د ځما واسر لوړ پوړو چارواکو ورس.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دلته د طالبانو حکومت چې دا اوس یې نوی اعلان کړی ده چې غنم به په لارش کوي، په لاس مېش کوي، په ټکټورو به نش کوي. دلته خلکو په جریبونو مځکه کرلې دا کله په لاس کېږي. دوی وایي چې دا به خلکو ته به مزدوره پیدا شي. نو هغه د ټکټورو والا خو هم غریبان دي، دا خو هم مستۍ نه شي کوي، دا پرې پوله باندې شي کوي، نه خو هم مزدوران دي. نو دا خو اوس بارانونه سي یا نور هغه سي تاوان ته پیښي، دا تاوان به بیا دوی خلکو ته ورکړي. ډېره مشکله ده دې باندې سم غور وکړي، د لوړ پولي چارواکي دې باره کې پلټنه وکړي. ولې داسې کېږي؟ دا خو د افغانانو سره ظلم ده. خلک پرمختګ کوي، دوی بس شاتګ کوي، په لاس به کار کوي. دا خو خپل د کار ورته پیدا کړي چې دوی په خلکو باندې کارونه پیدا کوي. دا هم یو کار ده چې په ټکټر باندې ټکټر والا مزدور یې.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 420 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00 420 11 24 201. لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې درسي ساعت 19 پروګرام پیلېږي. خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د طالبانو امنیه قومندانۍ وایي تیر ماښام په کابل کې یوې چاودنې دوه کسان وژلي. د دې قومندانۍ ویان خالد زدران پر خپل ټویټر لیکلی چې په یوه کورولا ډوله موټر کې چاودنه په خواجه بغرا سیمه کې سوې چې په موټر کې ناست دوه کسان وژل سوي. خو ځینو عیني شاهدانو محلي رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې څلور کسان وژل سوي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په پام کې ده د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو هیئت مسکو ته سفر وکړي. د دغه وزارت ویان مولانا ظهیر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه هیئت به د غنمو، وړو، غوړیو او نفتي موادو رانیولو په هدف روسیې ته ولاړ سي. په کندهار کې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر 15 کارکوونکو ډلې یې استعفا وکړه. د دوی له ډلې ځینو ویلي چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي چې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو. د طالبانو د ترانسپورت وزارت مسؤلان د دغو کارکوونکو استعفا تاییدوي، خو وایي چې د دوی شمېر 15 تنه دی. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د جون شلمه د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د درناوي لپاره په دې نوم یاد سوې ده. افغانستان له هغو هیوادونو دی چې میلیونونه اتباع جنگ جګړو او اقتصادي ستونزو کډوالۍ ته اړ کړي. ټاکل سوی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران د اوکراین د میلیونونو ټنو غلادانو د خوشې کېدو پر لارو چارو بحث وکړي. دغه غلجات د روسي ځواکونو لخوا د تور سمندرګي د بندرونو د تړلو له کبله راګیر پاتې دي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په لوکزمبورګ کې پر دې موضوع خبرې کوي. د دغو غلجاتو چې اندازې تر 30 میلیونو ټنو زیاته شول سوي د بندېدو له کبله په ځنګړي ډول په افریقا او منځني ختیځ کې د ارزې د کمیدو اندیشنی ولاړې کړې دي. اوس به ملالی بشیر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو څه راغلي.
ټلګراف ورځپاڼې په کابل کې د شنبې د ورځې برید ته پام کړی او په یوه مقاله کې لیکلي چې د افغان سیکانو وروستۍ ډله په نشه سوې ده. په دې پیښه کې د ګوردواره د یوه سیک ساتونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي او اووه نور ټپیان سوي دي. د شنبې په سهار د جون په 13 نیټه څو تنه وسلوال د سیکانو عبادت ځای ته له یوه ځانمرګ بریدګر سره ننوتل او لاسي به مې وروغورځوه. د اسلامي دولت سختدریځې ډلې خراسان څانګې چې د داعش په نامه یادیږي د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. ټلګراف د سیک مشرانو له قوله ویلي چې د برید پر مهال شاوخوا 10 کسان په ګوردواره کې وو. ورسته لولو چې افغانستان څو لسیزې وړاندې د سیکانو لپاره ډیر ښه هیواد و او په 1980 لسیزه کې په دغه هیواد کې شاوخوا 300,000 سیکان اوسېدل. د سیکانو مشران وایي چې اوس د دې اقلیت یوازې 40 کورنۍ په افغانستان کې پاتې دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند اردم بکچی په اندیشنه څرګندولو سره ویلي چې د افغان سیکانو وضعیت له نږدې څاري او د کابل د شنبې د ورځې د برید د نورو جزئیاتو په تمه دي. د هند حکومت د شنبې په شپه اعلان وکړ چې تر 100 زیاتو افغان هندوانو او سیکانو ته برښنایي ویزې ورکړې دي. نوی ډیلی په رسمي توګه دا خبره نه ده اعلان کړې، خو هندي رسنیو د جون په 19 د ویزو چارواکو له خولې ویلي چې هندوانو او سیکانو ته ویزې صادرې سوي دي. آی نیوز خبرونه په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ته په پام یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې افغانان د اقتصادي بحران له کبله ارسوي چې خپل د بدن غړي وپلوري. په مقاله کې راغلي له هغه راهیسې د ژوند لګښتونه مخ پر زیاتېدو دي چې په اګست میاشت کې طالبانو افغانستان ونیوه او له کبله یې دا هیواد بې ثباته سو او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. ورسته لولو چې د انګلستان په ګډون له افغانستان سره نړیوالې مرستې یا کمیسي او یا هم د حکومت تر کنټرول لاندې پروګرامونو څخه ګرځول سوي دي. په مقاله کې د کریسچن ایډ موسسې راپور ته اشاره سوې چې وایي د عامه ترانسپورت بیه چې مخکې له 100 څخه تر 40 افغانیو وه، اوس له 150 تر 500 افغانیو پورې لوړه سوې ده. په داسې حال کې چې د 50 کیلوګرامه اوړو بیه له 2000 افغانیو څخه 3500 افغانیو ته لوړه سوې ده. د کریسچن ایډ د راپور د دې برخې یادونه هم سوې چې وایي د بیو له لوړېدو سره خیریه موسسو ته مراجعه زیاته سوې او موسسې د زیاتې غوښتنې له کبله له ستونزو سره مخامخ دي.
د طالبانو حکومت چارواکي له ایران او پاکستان څخه غواړي چې خپل سرحدونه دي افغان کډوالو ته پرانیزي او د هغوی کوربتوب ته دي دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سیاسي مرستیال د یوه خصوصي شرکت د پرانیستې په مراسمو کې ویلي هغه سوله چې اوس یې ایران او پاکستان لري د دوی د جهاد له برکته ده. دا هم جزئیات.
د کابل اوسیدونکی سید کمال وایي له ډېرو هڅو وروسته یې هم د ایران ځمکنۍ ویزه ترلاسه نه کړه. هغه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو مخکې آزاد کاروبار او ښه عاید درلود، خو اوس اقتصادي ستونزو مجبور کړی چې وطن پرېږدي او ایران ته لاړ شي.
د ویزې اخیستلو لپاره د ایران سفارت ته ورغلم، خو ځمکنۍ ویزې بیخي بندې دي، ځکه پاتې شوم. د اقتصادي ستونزو له امله مې غوښتل چې وطن پرېږدم او ایران ته لاړ شم، ځکه دلته کار او غریبي نشته. هلته زموږ کې گزاره کېدله، اوس ویزه نه راکوي.
دا یوازې ایران نه دی چې د افغانانو تګ ورته سخت شوی، بلکې پاکستان هم په اسانه افغانانو ته ویزې نه ورکوي او نه یې په سپین بولدک او تورخم کې پرېږدي چې له کرښې هاخوا واوړي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي عباس ازادي راډیو ته وویل چې په سلګونو کسان په تورخم کې په دې تمه منتظر دي چې پاکستان ته لاړ شي.
بیگام جماعت کے خل پراتے ټولو کې ځان نشته په ځمکو باندې ماشومان او زنانه پرتی زغپل ته ګرځیدل. ما
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی چې د یک شنبه په ورځ د یو خصوصي شرکت د پرانیست مراسمو کې خبرې کولې، د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې د تیرو څلور لسیزو په څیر د افغانانو کوربتوب وکړي. ښاغلی تانگزی ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د تګیلت، د ناروغانو درملنه او اقتصادي ستونزې وبللې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وویل دوی په ختیځ او لویدیځ سرحدونو کې ستونزه لري او غوښتنه یې دا ده چې ګاونډي هیوادونه د خپل سرحدونه افغانانو ته پرانیزي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړه په تیرو لسو کلونو کې تګ راتګ کېده، خو د سیاسي ملحوظاتو له امله په ډیورنډ کرښه اغزن سیم تیر شو او اوس افغانانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته لاړ شي. د طالبانو د چارواکي وویل دوی نه یوازې خپل وطن آزاد کړی، بلکې د ده په خبره د خپل جهاد له برکته یې ګاونډي هیوادونه هم د ترهګرۍ له شره ژغورلي دي. په داسې حال کې چې تیر جمهوري حکومت طالبان په ترهګریزو بریدونو او له ترهګرو په ملاتړ تورنول، خو طالبان دا ادعاوې ردوي. ښاغلی ستانکزی د افغانستان له ګاونډیانو وغوښتل چې د ګاونډیتوب حق دې ادا کړي او په مختلفو برخو کې دې مرستې وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال په داسې حال کې له ایران او پاکستان څخه د سرحدونو د خلاصېدو غوښتنه وکړه چې تېره اونۍ د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په سپین بولدک یو شمېر افغانانو شکایت کړی و چې پاکستاني پوځیان له دوی سره ناسم چلند کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون. په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې دا وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یوه سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده. نو اټوم چې دا وایي د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنی کیږي، یا اوسنی ساینس د هغه د کوچنی کولو اندازه نور نسی کولی، هغه ته چې شوی اټوم وایي. د اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینې اټومونه سره یو ځای سي هغه ته به څه شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنی ترینه ذره ده. نو د یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخر څه ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې به وکړو، ځای به ښایسته کړو، خونه به جوړه کړو، ډېر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پام وي، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي د هغه څخه څه جوړیږي؟ عنصر جوړیږي. ټول عناصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر څه شی دي؟ یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عناصر طبیعي دي، شپږ نوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته. هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځای پورې یو سل اتلس دغه یو سل اتلس دانې دي. دا ټوله یو سل اتلس دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یو ځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نسي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې دي مالګه، بوره، شیدې، چای، روابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یو ځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یو ځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یو ځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چې دي مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دي یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوه یا دوه نه زیات عناصر سره یو ځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چې شي بلل کیږي مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول. د بوري یو کوچنی ذره د بوري مالیکول دی، د مالګې یو کوچنی دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یو دانه دغه یو کوچنی دانې ته مالیکول وای. دا ګرد چې دی مرکب دی، د مرکب یو کوچنی برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د اوم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د خونکو سپارښتنه داوه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکو درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اوم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي راډیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اتم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصره طبیعي او څو عنصره مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول، دوراني جدول ټول ټال 138 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرلو پر درې ډوله دي. عناصر یو یې فلزات دي، یو یې شبه فلزات دي چې شبه معنی مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. راځو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو څه دي، غیر فلزونو څه دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی شي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیرې موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی شي. او یا تاسو به لیدلی کپکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کپکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم شوی. نو د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي. د سټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنی چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنی د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړلو قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو او فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. معنا ډیر په خواري اوس وسپنه د ډیر په خواري ویلې کېږي. او ایشېدل خو بیخي لیرې خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، دا ټول فلزات چې دي ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشول یې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو، یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چیرته تاسو لیدلې کښته پورته کیږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیف دي، یعنې دومره ضعیف دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د سټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کیږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کیږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده که ډېره کش کې شکیږي، تناب دی، برق نسي تیرولی او سټک ورته ورکول هیڅ فائدہ نه کی. سکاره دی همدا ډول او د سنور د ټیټ کثافت لرونکي دي. کثافت یې ډیر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو ایشېدو ویل کېدو ټکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې دي ویل کېدو ایشېدلو ټکي کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیوډین په جامد حالت کې دي. برومین په مایع حالت کې دي. هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په غاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و. او دلته نامعلومه حالتو کې دي. ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په غاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لاندې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي. دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې اے ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي، او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو اے، دوه اے، درې اے، څلور اے، پنځه اے، شپږ اے، اوه اے او اته اے. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اوه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې شي زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې اے ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چې شي وایي پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ مجموعه یې باید څوره ووځي؟ یو سلو اتلس.
درنو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ د توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
اوس هم زو او په ګډه د 9 ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1928 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکې د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شوه چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه د عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی. اوس د عضوي مرکبات منابع وایي چې پخوا داسې عقیده وه چې ټول عضوي مرکبات د حیواناتو، نباتاتو څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغوی څخه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول منځته راغلي دي. کولی د نباتاتو او حیواناتو څخه دغې لاسته راوړل وایو. اکثر عضوي مرکبات د حیوانات، نباتاتو څخه وصل شوي دي. چې یو څو مثالونه دلته یادوو، لکه کندونه چې یعنې سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه ورېشیم، وړي کزن او خوراکي پروتینونه شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل سویا بینز اویل او همدارنګ الکالوئید چې دي خوانین دي همدارنګ ځینې مورفینونه هورمونونه انزایمونه پرفیومز فلیورز او رسن او داسې نور شامل دي. پکښې دوم طبی گاز اور پیٹرولیم تھا اس کی طبی گاز اور پیٹرول دوسری مرکبات منبع لپارا پکاری ہمدارنگا پزر ہاؤ نور مصنوعی مواد پلاسٹک نیولونیا یخ مصنوعی ربر اور داس نور مواد سے نہیں چوری یہ درین دبرس کارا تھا ہم دوسری مرکبات ہمارا منبع چپ دوستوں کو اردو کے مختلف عزم مرکاب سے نہیں جلاشی ہوئی تھی. سلرم فرمنٹیشن یا تخمر دی چھ نمائی کرو اورگانزمون دامل پر نتیجے کے تخمر صورت مومن چھ دہاوی دامل پر نتیجے کے مہم عضوی مواد لکال پولونا اسیڈونا انٹیبیوٹکونا ویٹامینونا جوری جا پینزم پا مسنوی توگا دی چھو ریدن دی یا سنتیزیز دی کم سادہ عضوی مرکبا چھ دا پیترول او دبرو سکارا چھ خلاص ترازی دہاوی پا مسنوی دول نیوی عضوی مواد پا سنتیتک دول جوری جا پا دی طریقہ کی سر شاید دی روزوی مغلق مرکبات نظر ہاو دی چھ پا طبی دول جوری جا پلاس راسے دکا مختلف قسمونه رنگونه الیاف مصنوعی ربر پلاستیک دواګانې ویټامینونه په ډیره حالاتو کې مصنوعي مرکبات او طبي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وهغه رنگونه چې په طبي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوی مرکبات جلا کېدل عضوی مرکبات چې په طبي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي او په ځینو حالاتو کې د نورو مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړېږي د دې لپاره چې دغې خواص مطالعه کړو باید له یو بل جلا کړو. هغه ځای کې چې په کار ویل کېږي عضوی مرکبات په طبیعت پورې اړه لري همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالي شي په لاندې ډول دي. دا عملیه په اړه دي لائزیشن یعنی کرسٹل کول سبلیمیشن تصفیہ کیدل ڈسٹلیشن تقطیر کول فریکشنل ڈسٹلیشن یعنی تعاملاتی تقطیر ہمدارنگ ڈسٹلیشن اندر ریڈیوس پریشر تفشیات تقطیر کو واسطہ تقطیر دی ہمدارنگ سٹیم ڈسٹلیشن بخار کو واسطہ تقطیر دی ایکسٹرکشن و سل من محل سری یو زائی رائسل ہمدارنگ کروماٹوگرافی ترنگ امیزی عملیات دوزوی مرکبات ترکیب وای چې دوزوی مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شي وي د کوم عناصر څخه ترکیب شي وي مخکې له دې چې دوزوی مرکبات څخه تفصیل سره یادونه وکړو لازم دا غي عناصر چې دا غي دوزوی مرکبات په ترکیب کې شته والی له وپیژنو. اکثر دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري چې هغه بار د کاربن اکسیجن هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن هایدروجنونه سلفر فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه نسبتا لیدل کیږي. کاربن ہمیشہ فوجی مرکبات کرسٹل لري اکسیجن شتونه هم فوجی مرکبات نشته همیشه تدي هایدروجن عموما موجود وي نایتروجن هلوجنونه او سلفرش عموما موجود وي یعنی لږ عمومیت لري فاسفورس او فلزی ایونونه نسبتا موجود وي د دې لپاره چې وکړه چې آی یو مرکب عضوي وي او کنه د ځینو مرکبات استثناء سره لکه د کاربن تیترا کلوراید نور غوندي عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقات څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت ته غوږیست. خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او له نورو کیمیاوي موادو پاک وي چې په طبیعي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت تا شونزی بدیل ندی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان اداره چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکاري د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
په دې هله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د خون کې له تشریح څخه استفاده په کتاب کې راغلو پښتنو ته ځوابونه عمومي د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
که تاسو
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په ژغیزه باندې را تخپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.